ستړي مسید مشال ریډیو په دومره خبرونه کې ز عبد الحی کاکړم بیا هر کلی کوم وخت په پښور کې د سهار لس بجې سوی سعودي عرب ویلي ترڅو افغان طالبان لال قائد سره اړیکی ونشلوي تر هغه به د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو قربتوب ته زړه شنکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کار نن کابل ته ځي د دې ترڅنګ افغان کډوال د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو ته څنګه ګوري د هر څه وروسته په فایل کې خبرونه ملکا امیرزاده وړاندې کوي
اول د خبرونو سټګي د پاکستان د بارنیو چارو وزیر د نن د افغانستان په دوره ورسی د ملګرو ملتونو یو سروي خای په افغانستان کې ډیر خلک فکر لري اوس یې هم پوز د امنیت چارې په خپل سر نشي سمبالولې او په ملګرو ملتونو کې د شام د نام نه پاړه کشالی سیاسي شبې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان د بارنیو چارو وزیر حنا ربانی کربل نن د افغانستان سرخار کابل ته په دوه ورځنۍ دوره ورسی د دغه دورې مقصد د پاکستان او افغانستان ترمنځ توړه خيزه تعلقات سمول دي چې په پکې د طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره لارې هوارولو په باب له خبرې کیږي د نوموړي دا دوره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په سعودي عرب کې د سولې په اړه د خبرو اترو مخکې مخه ترازی په دې دوره کې په تیرو سو میاشتو کې په اول ځل د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو د لوی کچې ملاقات وشي وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسزی د دې ملاقات په اړه خوشبيني ښودلې وه چې د دواړو هیوادونو لپاره به ګټور ثابت شي دا به وړومبې ځل وي چې د پاکستان نه یوه خزینه سیاستدانه افغانستان کې د پلاوي مشري کوي د مشال ریډیو خبريال وای ایشین هیومن رائټس کمیشن یو واره بیا په بلوچستان کې د بشري حقوقو په سرغړونه د تشويش سرګندونه کړې ده د بشري حقوقو یاد سازمان وای چې په بلوچستان کې د خلکو لادرکه کېدل او بیا د غوي خراب شوی مړی موندل کېدل لا هم دوام لري بلوري په بلوچستان کې د بلوچ سټوډنټس اورګنایزیشن مؤیدین ډلې په صوبه کې د پاکستان د اردو ژبې ټي وي چینلونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی دوی وایي دغه چینلونه دوی ته هیڅ پاملرنه نه کوي او د دوی خبرونه نه خپروي سعودي عرب د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب تر هغه بیزړه دي تر څو طالبان د القاعده سره اړیکې پرې نه کړي دا خبره په ریاض او کابل کې ځینی سچینو رویټرز خبری اژانس ته کړې ده په ریاض کې د افغانستان سفیر سعید احمد عمر خیل رویټرز خبری اژانس ته ویلي د سعودي چارواکو سره دغه خبره رسمن نه ده چیرل شوې دغه په خبره سعودي عرب کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې رول ولوبوي ځکه چې مخکې هم په افغانستان کې د سولې په خبرو کې منځګړتوب کړي خو بیا د سعودي حکومت یو نږدې باوري سچینه او یو افغان لوړ پوړي چارواکي ویلي چې سعودي عرب د سولې په خبرو کې محتاط دریځ خپل کړی دی په کابل کې د برتانیې سفارت په دې باور دی چې د افغانستان د ترقیا او استحکام لپاره د ته ضرورت دی چې پر برتانیې سربیره د هیواد د ځینو نورو پرمختللو او پیاوړي هیوادونو سره هم ستراتیژیکې اړیکې ولري په کابل کې د برتانیې سفیر ویلیام پټي د نهه په ماخم یو خبری کانفرنس ته ویلي دی چې د افغانستان او برتانیې ترمنځ ستراتیژیک سند په بنیاد به برتانیې هڅه کوي چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي پلوه پیاوړي شي نو موري ویل
This is a document without limit.
ده همکاریو د دې سند موده نه د ټاکل شوی او تر هغه وخت به د اجرا وړ وي چې یو خوایې د فسخ کولو پریکړه نیوي کړي د دې سند لاستیک کول د خې چې برېټانیا غواړي له افغانستان سره د اوګدی مودې لپاره ستراتیژیکي همکاري ولري تر څو د هیواد وټونیږي چې خپل اقتصاد ته وده ورکړي او په سیمه کې امنیت ټینګ شي برېټانیا د افغانستان د امنیت د ټینګښت ثبات او پرمختګ هیله لري نه کومه بل هیله او هدف
د برتانیې او افغانستان ترمنځ ستراتیژیکي همکاري په اړه تړون اروپا ته د کرزي د وروستي سفر په ترڅ کې لاسلیک شوی دی د نهه پوره سملګرو ملتونو یو سروي خای په لسو کې اته افغان وګړي د وای افغان امنیتي سرتیری لا د هیواد امنیت چارې سمبالولو ته جوګ نه دي دغه نظر پښتنه خای اتش فیصد فیصد خلک په دې نظر دی چې باید بارني ځواکونه د فعال حال په افغانستان کې پاتې شي دغه سروي د امنیت چارې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلو پترس کې هغه اندېښنې په ګوته کوي چې کله په 2014 کې بارني ځواکونه له هیواد اوسي د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د نهې په ورځ په غونډه کې د شام په اړه د عربي ټولنې لخوا معلومات واورېدل، چېرته چې تر اوسه د ملګرو ملتونو په خبره د تیرو لسو میاشتو راهیسې د صدر بشار الاسد حکومت پر ضد د راپورته شویو مظاهرو پر مهال 15,400 کسان وژل شوي دي. د عربي ټولنې مشر نبیل العربي د کونسل نه د خونریزي د ودرولو په لړ کې ګامونه د پورته کولو غوښتنه وکړه. د قطر وزیر اعظم شیخ حماد بن جاسم السانی ویلي چې پوځي کاروایي نه غواړي، بلکې په شام د اقتصادي فشار راوړل شي چې دا ډول د شام حکومت ته د خپل ولس د غوښتنو احساس وشي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم د شام په اړه دا وویل.
متحده ایالاتونه په امنیت شورا غږ کوي سعود عرب لیگ د هغې غوښتنې چې وایي سوریایي حکومت دې په سمدستي توګه د ولسي وګړو پر وړاندې حملې کول ودروي او د سوله ییزو مظاهرو کولو د ازادۍ ضمانت دې ورکړي ملاتړ وکړي. د عرب لیگ له پلان سره سم سوریا باید هغه ادبار اخلاص کړي چې په بې اصولو توګه یې بندې کړي دي. پوځ او امنیتي ځواکونه دې خپلو بارکونو ته بېرته ولیږي. څارونکو د بشري ادارو کارکوونکو او خبریالانو ته دې سوریا ته د تلو او د حالاتو د جاج اخیستو بشپړ او پرته له کومو ستونزو اسانتیاوي
ورکلشي. روس چې سلامتی کونسل کې د ویټو حق لرونکي غړي هیواد دی، د مسودې مخالفت یې ښودلی دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یو وخت چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو لپاره په درې ورځنۍ دوره دغه هیواد ته تللی و، تېره ورځ د ایراني چارواکو سره خبرو اترو وروسته هم د دورې په اخره کې د کومې لویې لاسته راوړنې نښې نه ښکاري. ایراني میډیا وایي دواړه خواوې آینده کې خبرو اترو کولو ته رضا ښودلې ده، حکم تاریخ یې نه دی ټاکلی. او ترکی فیصله کړې د قدرتي ګاز زیات قیمت په اړه د ایران سره روانه مسله نړیوال قضاوت لپاره وړاندې کړې. د ترکی د انرژي وزیر تانیر یلدیس ویلي دي انکره په دې مسله له ایران سره کوم پرمختګ ونه کړل شو. ترکی وایي د ایران لخوا د قدرتي ګاز تک نړیوالې منډې د قیمت نه زیات دي. د خبرونو پای
خبرونه درته مليحه مرزاده وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. سعودي عرب ویلي تر څو افغان طالبان له القاعدې سره اړیکې ونشلوي تر هغو به د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو کوربتوف ته زړه شنه کړي. خو له لسیزو راهیسې په پاکستان کې میشت افغان کډوال دې خبرو ته څنګه ګوري؟ د خیبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې چارواکي وایي په تیرو څو کلونو کې 25% ځنګل وهل شوی دی. د مخنیوي په لړ کې څه ګامونه اخیستل کیږي؟
چیک پوسټونه ځای په ځای جوړ شوي دي. کم چې ګارډ دي 24 غنټې وی چیکینګ کوي.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي زرکا تنویر د شوزو لپاره په سیاست کې برخه ولی احمد بولی.
سیاست کې راشي نو خوده کې یو شعور راځي، هغه आवाज اوریدي شي، هغه چې بیا چې جلسې ته ځي یا می پټریا یا اسمبلی په ذریعہ د خوده حقوق د لپاره आवाज بلند کولی شي.
دا به په پلوشه پروګرام کې واوري. له مشال سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل ریپورت. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کار نن افغانستان ته په دوه ورځنی سفر روانېږي. تر دې وړاندې هینا ربانی کار ویلي چې د پاکستان او افغانستان خرابې اړیکې به د سمولو هڅه کوي. په دې خبرو اترو کې د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت د امریکای ولسمشر باراک اوباما د هغه بیان په رد عمل کې ویلي چې د پاکستان چې په پاکستان کې د ډرون بریدونه کوي، او پاکستان ویلي چې دا د منلو وړ نه دی. د دې ټولو تفصیل مو شیبې وړاندې په اسلام آباد کې د مشال له همکار احمد الله پښتلې او په سر کې د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر هینا ربانی کر کابل ته تک پاړه پښتلې.
د بیگامه خستن هینا ربانی کر پاکستان سرکاري ټي وي سره خبرو کې راوي ویلا چې پاکستان د پاره افغانستان په ټول نړۍ کې چې کوم دی هغه د ټول نزيات مهم ملک چې کوم دی هغه افغانستان دی، ځکه چې زمونږ سرحدونه چې کوم دی هغه یو ځای دي، زمونږ چې رسم و رواج کوم زیاتره دغه دی هغه یو شانتي دي، زمونږ قدرونه یو دي. نو دی وجنا افغانستان کې چې امن وي، نو په پاکستان کې امن او افغانستان موږ د پاره ډیر زیات مهم ملک دی. زمونږ دا سفر چې دی همدغه د پاره دی چې لکه دوه ملکونو ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی دی هغه کول دی، نه علاوه چې کوم مذاکرات روان دي طالبانو سره یا په دوه ملکونو کې امن څنګه ښه طریقې سره راتلی شي، په دې ټولو چارو به خبرې اترې کوو.
شاه احمد الله هم دې سره تړلې هم د ترګریز جګړه کې د ډرون د بریدونو هم یو برخه ده او پرون په لومړي ځل د امریکایي ولسمشر باراک اوباما منلی و چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو له لارې ترګر په نشه کوي چې پکې ولسي وګړي ډېر کم وژل کېږي. له هغه وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بیان جاري کړی دی او د دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم څه ویلي دي که د دې تفصیل راکړي.
تیر ورځ د پاکستان خارجه دفتر ترجمان چې هغه یو بیان جاری کو او هغه پکې دا خبره پکې وکړه چې له ډرون حمله چې کوم دي هغه په غیر قانوني دي او دا موږ ته لکه بالکل قبول نه دي. هغه په خپل بیان کې دا هم ویل عبدالباسط چې زموږ د خود مختاری خلاف ورزي لکه ډیر وخت نه لګیا دی کیږي او موږ به نور دا برداشت نه کړی شو. دین علاوه وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی بیگا هم د دې د باراک اوباما د بیان وروسته سرکاري ټی وی سره خبرو کې دا ویل چې ډرون حمله چې کوم دي دا زموږ د خود مختاری خلاف دي.
خو احمد الله ربل لورې ځخه د باراک اوباما د بیان وروسته د بشري حقوقو یو نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم یو بیان جاری کړی دی او امریکا غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو قانوني او د رښتونو بنیادونو تفصيلات مخې ته راوړي. تاسو دا بیان لوستي په دې بیان کې نور څه دي؟
بالکل امنیسٹی انٹرنیشنل چکم د بحر الکاہل او د ایشیا او بحر الکاہل خطی چکم ڈائریکٹر دے سیم ظریفی تیر دا خبرو کلا چې امریکای لخوا چکم دا ڈرون حملی کی اول خواغی دا ویل چې باراک اوباما دا منل چکم دی دام یو لکا یو خو خوشاین گام دے چې هغه د دې تصدیق کړو چې اول حملی کی او دا غوښه خواغی دا خبرو کلا چې دینه پس نور ډیر جوابونه دي سوالونو جوابونه دي پکای مکار دی چې امریکا اغم د ورکی لکه هغه دا خبر کړي چې د پاکستان قبایلی سیمې چې کوم دي الته دا حالات خراب دي تر هغه یا وسلوال چې کوم دي دا غي په ضد باندې عملیات روان دي نو اغل تر سایه ډیر زیاته مشکله سره کیږي. نو تر اوسه پورې دا خو په صحیح توګه دا پته نه لګیږي چې آیا د ډرون حملو کې څومره وګړي چې کوم دي بی ګناه خلک چې کوم دي هغه پکې مړ شو څونه په دې کې تر هغه یا کوم دغه چې دي هغه پکې مړ. نو هغه ویل چې دا خبره کول چې لکه مطلب امریکا دا خبره کوي چې الته کیږي نو په کار د پوره ثبوتونه دې نور هم ورکی چې دې حملو کې نور لکه څومره عام وګړي چې کوم دي دا پکې مړ کیږي د هغه څه ګناه ده په دې کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانی کر کابل ته سفر. په پاکستان کې د ډرون د بریدونو په اړه د باراک اوباما د څرګندونو په جواب کې د پاکستان بیان او همداشان د ایشین هیومن رائټس کمیشن د ډرون د بریدونو په اړه باندې د بیان ټول تفصیل د مو په اسلام آباد کې له احمد الله شیبه وړاندې پوښتلې او چې د راته جواب کړ.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو 14 کسان تښتولې دي. په تښتول شوی کې د وابډا چارواکي هم شامل دي. د دې تفصیل مو په پېښور کې له فواد علي شاه پوښتلې.
خبر ایجنسی تر خوا کې چې کومه بډبیر سیمه دال تک سوره چې مخ کې د بجلی یو ټاور نامعلومه وسلوالو ولجولې او نو هغه تاور د ټیکولو د لپاره د کوم چې د بجلی کمپنی د پېښور الکتریک سپلای کمپنی د هغه چارواکي ورغلي او غي سمول ورسره مزدورانو او لائن مینانو هغه خلکو دلته کې کار روان کړو چې په دغه ټیم کې شو نامعلومه وسلوال راغلي دي او غي چې د داخلك د پولیس چارواکو د وینا تر مخه تختول دي. پولیس چارواکي دا شک کوي چې دا خلک چې د داخلك خبرې جنسي ته تختول شوي دي. تدې نه علاوه د پسکو چې کوم خلک دي چارواکي دي هغه وایي چې د دې پکې خپل سلور لاين مینان دي. تدې نه علاوه اتخ چې نور کوم کسان دي هغه مزدوران دي او دوی سره صرف کار کولو هغه ټیم باندې چې اور د سي کولو د پاره.
فواد علي شاه بل خواته په پاکستان کې د تیلو قیمتونه زیات شوي دي. په پېښور کې د احتجاج خبرې کېږي په دې اړه باندې څه تفصیل دی؟
نن چې د دواو تنظیمونو کوم چې آل پاکستان ټرکسان اسوسییشن سی او آل پاکستان ګډ ټرانسپورټ کوم اسوسییشن دی هغه نن دا اعلان کړی دی چې دوی چې دوی بنن مظاهره کوي د پریس کلب خواته او کومې اډې چې کومې دي هلته کې به هم دوی احتجاجي کیمپونه لګوي ځکه هغه وایي چې نه صرف دا چې دی کوم چې دا قیمتونه سیوا کیږي دې سره نه صرف دا چې دوی کاروبار متاثر کیږي بلکې کوم عام خلک چې دي د دې نقصان به هم عوام ترسي ځکه
په خبر ایجنسی کې د 14 کسانو تښتونه او بیا داسې په پاکستان کې د تیلو د قیمتو د زیاتوالي په اړه د احتجاج تفصیل د فواد اشاره کوي. بل خواته ایشیا د بشري حقوقو یو سازمان ایشین هیومن رائټس کمیشن یو اربیا په بلوچستان کې د بشري حقوقو په سرغړونه تشویش څرګند کړی دی. او د دې ترڅنګ د بلوچستانو د زده کوونکو سازمان د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن لخوا په صبح کې د پاکستان د اردو ژبې ټي وي چینلونو څخه د بایکاټ اعلان هم کړی دی. د دې دواړو خبرونو تفصیل می په کوټه کې له خدای نور نصر پښتلې.
د ایشین هیومن رائټس کمیشن یا د آسیا د بشري حقوقو د سازمان لخوا ویل شوي کمیشن لخوا ویل شوي دي چې په دې صوبه کې د خلکو لا درکه کېدل او بیا د هغوی خراب شوي مړې موندېدل لا هم دوام لري. خو په دې د دې توپیر د نورو څرګندونو څخه جلا په دې دی فرق دا دی چې هغه په دې کې یو ذکر کړی دی چې تحریک نفاذ امن بلوچستان چې یو نوی سازمان دی په کوټه کې فعال دی او هغه هغه کسان په نقشه کوي څوک چې د خپلواکۍ یا د ازادۍ غوښتنه کوي د بلوڅو د بشري حقوقو د دې سازمان لخوا په دې بیان کې ویل شوی دی چې ټي ام ای بی یا تحریک نفاذ امن بلوچستان په خپل د پاکستان استخباراتو جوړ کړی او هغه د دې لپاره چې د بلوڅو دغه د خپلواکۍ ژغ یا د ازادۍ ژغ پاند کړي.
خدایونو ناصر بلور ته بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن سي د بلوچ د کوونکو سازمان دی هغه د پاکستان د اردو ژبو ټلویزیون چینلو څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. دغه اعلان دوی څنګه کړی دی او په کوم شکل کې بیا عملي کوي؟
بیا سو محیدین دلیل خو هغه وایي چې دغه د پاکستان هغه خبری چینلونه د اردو ژبي خبری چینلونه چې هغه د بلوچستان ډیر لوی ستونزې بلوچستان کې لوی نه امیدل تر وانه ده خو هغه تلویزیونی چینلونه د خواته هیڅ پاملرنه نه کوي هیڅ یو خبري اخینه. د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن وینا ده چې دلته د دوی خراب شوی مړی موندل کیږي دلته د دوی کسان درګه کیږي خو له هغه باوجود پر یو تلویزیون چینلونو کې هیڅ خبر نه راځي یوازې یو کوچنی ټیکر یا پټی تیر چې دغه کې د ذکر شوی وي. خو بلې خواته دوی دا هم وویل چې یو خواته د بلوچستان کې دومره لوی پیښه کیږي تقریبا هیڅ خبر نه وي خو بیا که په پنجاب کې که په نورو صوبو کې د یو لوی کس د یو چا واده یو لوبغاړي واده وي نو د هغه واده لپاره 45 ساعته مسلسل دغه خبري چینلونه خبرونه کوي. نو دغه بایکاټ اعلان دوی داسې کړی دی چې دوی موږ باید دلته چې د کیبل له لارې ټول ښار ته د بیل بیل کیبل ادارې د چاغت ټول ښار ته دغه خبري چینلونه ورکوي. دوی وایي چې موږ به دوی ته خواست کوو چې دوی دې زموږ سره په دې بایکاټ کې ځکه زموږ مطالبه په حق کې ده موږ دا حق دی چې موږ دا وکړو او دوی دغه چینلونه دلته بندوي او دا به خلکو ته ښکاره کوي. نه دغه آغاز د دې بایکاټ اعلان دوی د فروری له لومړۍ یعنی له نن څخه د دې اعلان کړی دی.
له کوټه ځخه خدای نور ناصر او سید ایشین هیومن رائټس په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې تفصیل راکوي او ورسره د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن لخوا د اردو ژبو ټلویزیون چینلو ځخه د بایکاټ. بلخاته د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل ریپورت کې د پاکستان پر حکومت ته زور وکړي چې د خبريال سلیم شهزاد او نورو خبريالانو په وژنو کې لاس درلودونکي دي ونیسي. سازمان د خبريال سلیم شهزاد د وژنې د حقایقو د معلومولو لپاره د جورج سوي کمیشن پلټنی ناکامه بللی. د ریپورت نور تفصیل لا انیسا اجمل اورو.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې هيومن رائټس واچ په خپل یو ریپورت کې ویل دي چې د پاکستان حکومت لا د سلیم شهزاد قاتلانو نیولو کې خپل کوششونه زیاتول پکار دي ځکه چې د دې پیښې لپاره جوړ کړی شوی کمیشن په پلټنو کې ناکام شوی دی. او د کمیشن د روان کال په 10 جنوري خپل ریپورت راغون کړو. حکومت ته ویل چې پولیس ته استخباراتي ادارې ISI نه د دې پیښې په اړه پوښتنې نشي کولی. ریپورت وایي چې سلیم شهزاد د هانګ کانګ ایشیا ټایمز آنلاین او یو ایتالوی نیوز ایجنسی لپاره کار کولو 13 کال د مئی د میاشتې په 9 نیټه د مازیګری اسلام آباد نه وتښتول شو او په 1.5 مئی مړی پنجاب خار منډی بهاودین کې اومندل شو. د دې وروسته سپریم کورټ د پاکستان حکومت په درخواست د سلیم شهزاد د وجنې پلټنو په اړه یو کمیشن جوړ کړو. په دې 15 کسیزه کمیشن کې 2 ججان، 2 پولیس چارواکي او 1 خبریال شامل وو. دوی په 6 میاشتو کې د 1 سلویخت گواهانو نه پوښتنې وکړې چې پکې د سلیم شهزاد کورنۍ، خبریالان، د استخباراتي ادارو چارواکي او نور کسان شامل وو. د دې نه علاوه د کمیشن د هغه دستاویزاتو، ایمیل او د ټلیفون ریکارډز پلټنې هم وکړې. د رپورټ تر مخه پاکستان وسوم په هغه هیوادونو کې شامل دی کوم چې د ترهګرو لپاره خطرناک ګڼل کیږي. په پاکستان کې په کال 2011 کې لس خبریالان وجلی شوی دي چې پکې سلیم شهزاد هم شامل دی. د هیومن رائټس واچ دغه رپورت د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې په میډیا تنظیمونو کې د ISI او نورو استخباراتي ادارو لخوا د جاسوسانو کارولو مخه ونیسي او د خپلو خبرونو خپرولو لپاره خبریالانو ته پیسې ورکول بند کړي. رپورت د هیومن رائټس واچ د ډایریکټر بریډ ایډمز تخلیلي کې چې پاکستان کې ترهګر د هر طرف نه پنخه دي. رپورٹ وای د پاکستان حکومت لا پکار دی چې خبریالانو ته تحفظ ورکړي او د وجل شوی خبریالانو قاتلان ونیسي.
د هیومن رائټس واچ د هیومن رائټس واچ رپورټو چې انیسا اجمل درته وړاندې کړی. اوس هم د افغانستان او د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو اترو په اړه رپورت په داسې حال کې چې په دا وروستۍ کې د طالب وسوال او افغان حکومت ترمنځ په سعودي عرب کې د سعودي د خبرو اترو د یو لړۍ د پیلېدو خبرونه خپاره شوي. په ریاض کې د افغانستان سفیر ویلي چې د یادې موضوع په اړه حکومت له سعودي عرب حکومت له سعودي حکومت سره کوم رسمي تماس نه دی نیولی. هم سعودي عرب چارواکو په ډاګه کړی چې تر هغې چې طالبانو لال قاعده سره په واضح توګه اړیکې نه وشلولي د خلیجي هیواد د دوی په هیواد کې به دغه خبرو اترو کوربتوب ته غاړه کښېنږدې. په دې اکله نور تفصیل له واشنگټنه هارون باچا راکوي.
د افغان چارواکي د تیر ګل د ورځې له دې وینا وروسته چې روان کال به په سعودي عرب کې د افغان طالب وسلوالو او افغان حکومت ترمنځ د جوړجاړي په مخه خبرې اترې پیل شي. رویټرز جانس د ریاض لپاره د افغانستان د سفیر سید احمد عمر خیل په حواله لیکلي چې په دغه لړ کې د حکومت لخوا د سعودي عرب حکومت ته لا په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. د نوموړي په خبره چې افغان ولسمشر په تیرو وختونو کې د سعودي حکومت ته د افغانستان د روغې جوړې په پروسې کې د رول لوبولو لپاره ویلي وو، خو دا ځل لا داسې کومې خبرې په حکومتي سطح مخې ته نه دي راغلي. اجانس د بارسوخه افغان او سعودي چارواکو په حواله لیکي چې سعودي عرب د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د منځګړیتوب په لړ کې دا ځل ډېر احتیاط کار اخلي. اجانس په دا وروستیو کې سعودي بادشاهي ته د القاعده لخوا شوو ګواښونو ته په اشاره لیکي چې د دې ډلې ترهګرو د سعودي حکومت د سر خلک په بمونو سره په نښه کړي او هم یې د هیواد د شاهي کورنۍ چې امریکا یې په شا ولاړه ده د واکمنۍ د ړنګولو هوډ ښکاره کړی دی. دغه راز د 2010 کال په پای کې د ویکیلیکس په نامه د یوې ویبپاڼې له لارې د امریکا د سفارتي اسنادو د خپرېدو په ترڅ کې د امریکایي ډیپلوماټانو هغه ویناوې په ډاګه شوې چې ګنې د طالبانو له القاعده سره اړیکې وې چې په یاد کال کې په افغانستان کې د جوړجاړي د راوستو د سعودي عرب هڅې له ناکامۍ سره مخ کړې. بل موضوع چې سعودي سرچینې رویټرز جان سیاده کړې یو وای چې لکه بلې د سولې د خبرو د لړۍ د یو وار بیا ناکامه کېدو احتمال سیوا شوی د طالبانو لخوا د افغانستان اسلامي امارت تر لکه بلاندې د خپل تحریک پر مخ وړل دي. سعودي چارواکي په دا باور دي چې ګواکې طالبان په داسې کولو سره په افغانستان کې نورو جوړښتونو ته د هغوی قانوني حقونه ورکولو ته تیار نه دي. اجان سم دغه راز د ریاض لپاره د افغانستان د سفیر ښاغلي عمر خیل له کوله لیکي چې وایي تر هغې چې د طالبانو لپاره په قطر کې دفتر نشي جوړ په سعودي عرب کې د دوی او د افغان حکومت د خبرو ایجنډا نشي ټاکل کېدی. راپورونه دا هم ښایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروس مین روانه میاشت سعودي عرب ته سفر وکړ، خو په عین حال کې بیا ویل کېږي چې واشنگټن انتظار باسي څو وګوري چې سعودي حکومت په دغه هیواد کې د طالب وسلوالو او افغان حکومت د خبرو د نوي دور د پیلولو په لړ کې کوم رقم دریز خپلوي. رویټرز اجانس په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې د سعودي حکومت د پراخې کچې اغیزناک رول ته اشاره لیکي چې یوې خوا ته د شوروي د ځواکونو له وتلو وروسته د اتیایمې لسیزې په کلونو کې افغان مجاهدین تمویل کړي، نو بلې خوا ته له دواړو حکومتونو سره د مالي مرستو ترڅنګ د غلطه اسلامي مدرسې هم جوړې کړي، چرته چې د اجانس په خبره د اسلام د سختدریزې وهابي ډلې د سوچ او فکر درسونه ورکول کېږي. اجانس په عین وخت کې د یو سعودي مبصر جمال خاشوګي خبره راغستې چې ویلي دي سعودي عرب د پاکستان کردار ته ډېر ارزښت ورکوي چې د په خبره افغانستان ته د سولې راتلل به تر ډېره د پاکستان د داخلي نارامیو د یو خواته کېدو سبب هم وګرځي. په تیرو وختونو کې که څه هم چې په افغانستان کې د روغې جوړې د سعودي عرب هڅې بریالۍ ونښتې، خو ویل کېږي چې په عربي نړۍ کې تیر کال د ولسي پاسونونو د لړۍ له پیلېدو را په دې خوا یاد هیواد خپله بهرنۍ پالیسي زړوره او بې باکه کړې ده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته نړیوال خوشبینه دي، بلخوا دا چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال دي خبرو ته څنګه ګوري؟ د مشال خبریال خدای نور ناصر په پاکستان کې میشت په بیلابیلو کیمپونو کې له افغان کډوالو سره خبرې کړې او دا رپورټ را لېږلې دی.
له ډیرو خواریو او درپدریو وروسته په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته دا خبرې د خوشحالۍ څرک ښکاري. د خیبر پښتونخوا د زاخیل افغان کډوالو کمپ اوسیدونکو زیبانه چې د ژوند ډیره برخه یې د کډوالۍ په ژوند کې تیر سوي، وایي د دې ژوند هر ثانیه یې له ډیرو غمونو ډکه ده.
چې
د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په شمول په سند کې هم په لکونو افغانان د کډوالۍ ژوند تیروي. په کراچۍ کې د دې کډوالو یو مشر عبدالله واجه د مهاجرت په ټول ژوند کې تر ټولو لویه ارزو دا وه چې وطن یې جوړ سي او د جګړې پر ځای ټول خبرو ته کښېني.
دا خبره خو بېخي ډېر ښه خبره ده چې افغانانو مثال طالبان هم سي دي خو دا د موږ ورونه دي او دا چې مري هم د افغانانو ملت مري دا چې سره یو ځای شي وره یو اتفاق یو اتحاد یو او خوشحال ده په دې کې چې زموږ په مملکت کې امن راشي.
د خیبر پښتونخوا د زاخیلو افغان کډوالو یو تن ابراهیم مجاهد بیا وایي د وطن هر شخړه په خبرو هواریږي. د دې خبره ک د دې شخړو حل جنگ وای نو په دې ډیر 15 دیش کال کې به ډیر لمخله د دوی وطن جوړ سوی وای.
زمون د مزل د دې کال د جنگ جګړه وکړه دا هغه په جنگ باندې کار کوي خو نو مخ باندې شوی خدا به دا کار به دغه څه حل کیږي او دا د څه دغه یو مونږ ډیر زیات توخ خالي کړي نو
د بلوچستان د سرانانو په کمپ کې میشت سپینجری اختر محمد باوري د امریکا او طالبانو اوسنیو خبرو ته په پام سره وویل ورسته له هغه چې پر سنیو کې د امریکا او د طالبانو د خبرو بیانونه راځي د دوی د ټول کمپ وګړي ډیر خوشاله دي او په کمپ کې د سپینجرو ځوانانو او میرمنو هر ورځ ډیر بحث په همدې کېږي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مشر عبدالله زیاتوي په دې برسیره چې دوی ټول په دې خبرو خوشاله دي. د ده په وینا کې دای سي تر دې وروسته د افغان یتیمانو اوښکې توی نسی
سره راضی او د خدای نه دا غواړو چې دا سره یو ځای شي یو ځای حکومت کې څنګه د خدای نه دا ورځ غواړو افغانان ټول هر ځای چې دي د افغانانو مقصد هم دغه چې امنیت راشي زموږ په خوره کې زموږ په افغان کې څنګه دغه پریشانی او دغه ماجرتوب او دغه دربدري نه موږ خلاصو خپل ملک ته ولاړ خپل ملک آباد.
د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې اترې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو د ته څنګه ګوري د خدای نور نصر رپورت ته غوښوست. د خیبر پښتونخوا په کوستان ضلع کې چارواکي وایي په تیرو څو کالو کې د سیمې شاوخوا 25% ځنګل وهل سوی دی. د دوی په وینا د ځنګل د ژغورلو لپاره اوس یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. پام وکړي د فواد علي شاه رپورت ته.
د ځنګلونو د حفاظت لپاره کارکونکو غیر حکومتي کارمې ادارې څنګه چارواکي وایي چې په کوهستان سیمه کې د لرګو د ناجایز کاروبار لکبله د ځنګلونو رقبه ورځ تر ورځې کمیږي او کده دې مخنیوي و نشو نو په کوهستان سیمه کې به ځنګلونه ډیر زر ختم شي. د سنگي پروجکټ منیجر ابتسام وایي چې په کوهستان کې د 25% ځنګلونو کټای په 13 کالو کې شوې ده او د دې د مخنیوي لپاره حکومت اس گامونه ندی پور تکڑی
خاص کر کے پہاڑ کی طرف لوگ رہتے ہیں ان کو تو یہ زیادہ تر یہی کہ سمجھنے ہمارا یہ روزگار ہے پر
کم خلق چ پغرونو کی اسی کی اگوی وائی چ جنگلونو کٹائی سرا ددی روزگارونو روان دی دایو ناجائز کار دے تر روزگار نور ہم طریقی دی او د دې چې څومره هم غند نو شي کمه ده. ضرورت د دې خبره ده چې حکومت د خلکو ته سزاګانې ورکي. مونږ ته پکار ده چې نور بوټي هم لګاو او د ځنګلونو حفاظت وکړو
بجای اس طرح کې موږ خپل روزګار بنائے اس کو نہیں یا روزګار کور کې طریقې به ہیں چې جنگل کاټ کې روزګار نہیں ہونا چاہیے اس طرح.
صالح خان څوک چې په مانسیرا کې د ځنګلونو د محکمې رینج افسر ده وای چې د ځنګلونو د کټای د مخنیوي د پاره ډیر ګامونه پورته کړی دي.
کله دا پاروس کا پیک دامت چې وی دي مخکې اوس چې کم دې ځنګل کې پارست گارڈ سی دي مختلف ډیوټي کې وی سرکولیټ کې ګرځي تقریبا 8 غنټه دای ډیوټي وی مختلف ټایم کې 24 اورز دای ډیوټي وی چیک پوسټونو ځای پځه جوړ شي وی دي کم چې گارڈ دي 24 غنټه وی چیکینګ کوي.
د ماحولیات کارپوهان وای چې ځنګلونو کټای سره پزمکو او ماحول ډیر غلط تغیزونه کوي. عمران سانی څوک چې بازار پونتون کې د ماحولیات استاد دی وای
پاکستان کې ټوټل چې کومه علاقه دا جنگلات چې کور کړی دا هغه 5% نو د دې لپاره زموږ چې دا کم جنگلات ختم کېدو باندې روان دي دا په کار دي چې دغه موږ د حفاظت کوشش وکړو د دې متعلق موږ اویرنس پیدا کړو په خلکو کې ځکه چې زموږ د خپلوالي خاص کر دا کم 1000 ډیویژن دي د دې خپلوالي چې کم دي دا د دې د بوټ له لاسه دي کدا بوټ ختم شي نو یو دغه د ټوریسټ چې کم سپارس دي امپورټس به ختم شي.
عمران وایي کټای هم په دې رفتار سره روان وي نو ډیر زر به بازار ریجن کې د ډیرو ځنګلونو وجود ختم شي او د دیخ کولابا پاتې نشي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، اپټ آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د مشال ریډیو د تاسو نه ساته خبرونو دومه غړی اوري چې زیاتره برخه خبری ده. اوس هم د خبرونې نیمای تر رسیدلی یو. مليحه امیرزاده د خبرونو لنډی وړاندې کوي.
دا پاکستان د بارنیو چارو وزیر هینر ربانی کړ د نن نه د افغانستان په دوه ورځنۍ دوره ده. ایشین هیومن رائټس کمیشن په بلوچستان کې د بشري حقوقو په سرغړونه تشویش ښکاره کړی دی. سعودي عرب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب ته بې ځرخ کاری. په کابل کې د برتانیې سفارت وایي د افغانستان د ترقی او امن لپاره ضروری ده چې د نورو پرمختللي هیوادونو سره هم ستراتیژیکي تعلقات جوړ کړي. د ملګرو ملتونو یو سروې ښایي ډېر افغان وګړي په دې نظر دي چې پوځ یې لا د امنیت چارې په خپل سر نشي سنبالولی. د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې د شام د ناکراره حالاتو په اړه بحث شوی. ایران ته د اټومي انرژي نړیوال ادارې تک په وخت هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې کومه لویه راسته راوړنه نه ده شوې. او ترکیې د ایران سره د ګیس د قیمت په سر لانجه نړیوال قضاوت ته د ښودلو فیصله کړې.
دا خو د خبرونو لنډې سرته مليحه مرزاده وړاندې کړل. خو د پاکستان ورسپانو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي دا ادارې انیلا خالد لوستي او مهم ټکي په دې ریپورت کې راغونډ کړي دي.
ورسپانې مشرق په لیداری کې لیکلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت د ګرانۍ کمولو لپاره متعلقه حکامو ته سختۍ سره وینا کړې ده چې که هغوی ګرانۍ کمولو لپاره د حاصل اختیاراتو استعمال ونه کړو نو د هغوی په ضد به ګامونه پورته کړي کیږي. ادارې مخکې لیکي چې یوازې په نوي فیصلو سره نه کیږي، باید چې اختیارات لرونکي خپل کار په ایمانداری سره ترسره کړي او که چېرې داسې ونه شو نو بیا خو دا ښکاره خبره ده چې د اختیارات په نوم د غلاګرکو یو نوې سلسله به شروع شي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې په کراچۍ کې د تشدد پیښو سلسله یو وار بیا شروع شوې ده او دغه شان د ګل پروز هدفي وجنونه علاوه په نورو پیښو کې اته کسان مړو او یو شمیر جوبل شو. په مړو کسانو کې د نواب اکبر بوکټي د کورنۍ زنانه او ډرایور هم شامل وو. ادارې لیکي چې دې پرله پسې واقعاتو نه پس د کراچۍ ښار اوسیدونکو کې یره خوره شوې ده ځکه چې اکثر د رینجرز او پولیس گشت هم څه فایده نه لري. ادارې مخکې لیکي چې د کراچۍ حالات غوښتنه کوي چې ذمہوارانو په ضد فوری کاروائی اکڑے شی او داسی په بلوچستان کې هم د امن راوستلو لپاره پسندیدګی سره د هسي وکړي شي. ایکسپریس رسپانه خپل اداري کې لیکي چې دا خبره د ستاینې وړ ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار ته وده ورکولو په حق لا خبرې اترې وشوي. اداري لیکي چې د سره به د سمګلینګ لاري بند شي او داشان حکومت ته به د کسٹم په ډیوټیانو او ټیکسونو کې خامدنی هم شي. اداري مخکې لیکي چې باید پاکستان زیات نه زیات سيزونه افغانستان ته ولېږي او کم نه کم راوغواړي. خود دې خبرې خیال ساته ضروری دي چې اواز هغه سيزونه دی ولې غلی شي د کوم چې ملکي ضرورت نشته. ادارې ته مظاهروي چې دوه ملکونه بازار شوی معاهده ته عملی شکل ورکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې د برتانوي ورسپانی فاینانشل ټایمز د پاکستان د اقتصاد د شکول لپاره د اروپای ټولنې د تجارتي رعایتونو او هم د برتانوي ورسپانی ګارډین لاوال طالبانو سره په خبرو اترو کې د ستا بې باوري پاړه لیکل سو مقاله مهم ټکي درته وړاندې کوو. واوري دا رپورت. فاینانشل ټایمز وایي د پاکستان د اقتصاد د شکول لپاره اروپای ټولنه په روان سپرلی کې د کپرو پر مصنوعاتو د محصول په کمولو سره شپاړس میاشتې وړاندې کړې خپله وعده پوره کوي. ورسپانه زیاتوي په کال 2010 کې په پاکستان کې راغلي سیلابونو د هغه هیواد اقتصاد ډیر اغیزمن کړی و نو ځکه اروپای ټولنه د خیر سګالي په توګه پاکستان ته پراخ بازار ته پر لاسرسي سلا سوې ده. د دې دوه کلنې تجارتي رعایتونو څخه برسلز په داسې حال کې له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو هله کوي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ډېری خرابې دي. د کپړې مصنوعات چې د پاکستان د برامدادو 25% دي په اړه پاکستان له مودې راځي غربي هیوادونه رضا کوي چې خپل بازارونه ورته په پراخه کچه پرانیستي. د سوي معاملې لمخې به روپای ټولنه په اویا توکو چې په کې زیاتره د کپړې مصنوعاتي محصول لري کوي. هند هغه یوازینی هیواد و چې د دې پلان مخالفت یې کړی و، خو لکه چې دواړو هیوادونو د اړیکو د شکول لپاره ځینې ګامونه پورته کړي نو هند پر خپلو اعتراضونو لږ خاموشه سوی دی. دا ډول د نورو هیوادونو د اعتراضونو د ختمولو لپاره خپل اروپای ټولنې کار کړی. د فاینانشل ټایمز په خبره د اروپای ټولنې د تجارتي ګامونه د پاکستان د اقتصاد لپاره یو ښه څرک دی. بلخوا د برتانی ورسپانی ګارډین له افغان طالبانو سره په خبرو اترو کې د شته بې باوري په اړه مقاله لیکلې. کوالا نوشین اربابزاده لیکي د نیټو او افغان ځواکونو ترمنځ شکونه په پراخه کچه موجود دي، خو د یشغال رښتونی بیا د افغانانو په منځ کې په بیا باورۍ تمامه سوي. لیکواله پښتنه راپورته کوي چې آیا پرشته هم بهرنیان پر افغانانو باور کولای شي؟ بیا خپل وای هو، ځکه یې کولای شي چې دوی د افغانانو لپاره د قوت او پیسو سرچینه دي، نو د بهرنیانو وژنه به ورسره کومک ونه کړي. د نوشین اربابزاده په وینا تر څو بهرنیان حلتوي نو په طاقت او پیسو کې به عامو افغانانو ته هم د برخې ترلاسه کېدو موقع په لاس ورځي. یعنی د لیکوال په وینا که یو افغان یو بهرنی وژني نو د دې معنی دا ده د خپل ښه ژوند موقع وژني. دا د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اوس زو شام ته ریپورټونه وایي چې په شام کې د نهې په ورځ هم د دې هیواد ځواکونو د سر ښار دمشق شاوخوا سیمې د کنټرول د ترلاسه کولو په موخه عملیات کړي، چې په عین وخت کې بیا عربي او لویدیځي ډیپلوماټانو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په یاد هیواد کې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ د نسکورولو هڅې ګړندۍ کړې دي. په دې اړه تفصیل ته نور غوښه کې د نور تفصیل واوري د هارون بچا په ریپورت کې.
په سوریا کې د تیرو لسو میاشتو راهیسې روان د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په موخه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وړاندې کړل شوي قرارداد مسوده چې رویټرز ایجنسی ته په لاس ورغلی په یاد هیواد کې د سیاسي انتقال د پروسې خبره کوي. وایي چې کچري سوریایي رژیم د قرارداد په عملي کولو کې پاتې واقع کیږي نو یاد شورا به پر ضد ناسرګنده ګامونه پورته کړي. د امنیت شورا د نهې د ورځې په غونډه کې چې د سوریا د تازه حالاتو په اړه د عرب لیگ د سارونکي ماموریت پر رپورټ بحث ته ځانګړې شوې وه. د برتانیې او فرانسې د خارجه وزیرانو ترڅنګ د امریکا خارجه وزیرې هیلری کلینټن هم ګډون وکړ. نوموړې غونډې ته په وینا کې وویل چې له سوریا څخه رارسېدونکي شواهد د حقیقت په ګوته کوي چې هغه حملې چې ملکي وګړي پکې وژل کیږي تر ډیره د سوریایي ځواکونو لخوا پیلېږي، خو په عین وخت کې د مخالفینو لخوا په وسلوال مزاحمت لاس پورې کول د سوریا د تشدد د پیښو له کنټروله د بهر کېدو پیلامه وګڼله. United States urges the Security Council متحده ایالاتونه په امنیت شورا غږ کوي. سعود عرب لیگ د هغه غوښتنې چې وایي سوریایي حکومت دې پسندستي توګه د ولسی وګړو پر وړاندې حمله کول ودروي او د سولېز مظاهرو کولو د ازادۍ ضمانت دې ورکي ملاتړ وکړي. د عرب لیگ له پلان سره سم سوریا باید هغه ادبار اخلاص کړي چې په بې اصولو توګه بندې کړي دي. پوځ او امنیتي ځواکونه د خپل بارکونو ته بیرته ولګي. سارونکو د بشري ادارو کارکونکو او خبريالانو ته دې سوریا ته د تلو او د حالاتو د جاج اغستو بشپړ او پرتل کوم ستونزو اسانتیاوي ورکل شي. humanitarian workers and journalists نو موږ د غراز له نړیوالې ټولنې وغوښتل سو یو موټی شی او د سوریا خلکو سره د کلک ملاتړ دوی ته یو واضح پیغام ولیکدوي. په نه حل کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په امان کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال ویل چې په سوریا کې هر ورځ لږونه بې ګناه خلک وژل کیږي او د امنیت شورا په غوړو هیوادونو یې غږو کړل چې دغه تراژیدای د یو خواته کول په مخه یو جامع او کوټلې تګلارې خپل کړي. i sincerely hope that this meeting زه په اخلاص سره هیله منیم چې دا غونډه چې د اوچت پای استازي چې د زینو هیوادونو خارجه وزیران هم پکې شامل دي به وکول شي یو غوړه خوځښت او موقع مخې ته راوړي تر څو د دوی د مفاهیمو ترمنځ پیدا شوی خلاوي ډکې او د دې بحران د حل لارې پیدا شي. په داسې حال کې چې په دا وروستیو کې د روسیې او چین د مخالفت له کبله امنیت شورا ونه شو کړی د سوریایي رژیم د زور زیاتی د غندنې په مخه له کوم قرارداد سره راشي. رویټرز ایجنسی د زینو غربي ډیپلوماټانو په حواله لیکلي چې دا ځل خوشبینه دي چې دغه دواړه هیوادونه به د یادې شورا د هڅو مخه ونه نیسي. د فرانسې خارجه وزیر الن جو په د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته د سفر پیلولو مخکې په پیرس کې له یو فرانسوي ریډیو سره په خبرو کې د روسیې لخوا د قرارداد ممکنه مخالفت ته اشاره وویل چې په سوریه کې چارونه د سلګونه تنان وجل کېدل ورته نور د منلو وړ نه دي. اخو بیا د روسیې خارجه وزیر سرګی لوروف د استرالیا په خار سیډنی کې خبريالانو ته وویل مونږ کله هم د سوریه د مسلې د حل لپاره د بشر الاسد په اقتدار کې پاتې کېدل د شرط په توګه نه دي ټاکلي، بلکې غواړو چې سوریایان پرې خو دې شي سو په خپل خپل مسلې هواري کې.
اتکاس سدیتس زاستو پریګاورف
کچره د سوریه د اپوزیشن ډلې د رژیم استادو سره له خبرو کولو انکار کیږي، نو بلا کوملار ده آیا رژیم د لمنځه لاړ شي؟ دوی وایي چې اسد د واک پریک دی وغه نه پریک دی، نو مونږ باید څوک جازونه راوغواړو او په سوریه بمباری وکړو؟ مونږ لا د مخې له دې هر څه تیر شوی یو. امنیت شورا به کله هم د دغه کار د کولو اجازه ورنکي، زه تاسو ته ضمانت درکوم. یاد دی وی چې روسیې وړم ورځو ویل چې ولسمشر اسد د ماسکو په مشرۍ له مخالفینو سره خبرو کولو ته تیار دی، چې رژیم مخالفه د سوریا قومي شورا بیا دغه وړاندیز رد کړ. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
وسم له شام زخزو د پاکستان قبایلی سیمو ته بیرته. لکه څنګه تاسو معلومه ده چې په قبایلی سیمو کې په تیرو څو کلونو کې هلته د روانو عملیاتو او جګړې له وجې څخه په لوی شمیر کې خلک بې کوره سوي، بې روزګاره سوي او د ژوند نورو برخو ته زیات ساوان رسېدلی دي. د دې ترڅنګ داسې په زرګونو زده کوونکي شته چې هغه دا وخت د تعلیم څخه محروم دي، خو په جنوبي وزیرستان کې یو غیر دولتي تنظیم د تعلیم په اړه یو کمپاین پیل کړی دی چې دغه کمپاین ته د توری تیاری دخه رانا ته دراتلو نمبر کړل شوی دی چې معنا یې دا ده چې زدکونکي د بیرته سکولونو تراسي. د دې کمپاین په اړه مجید بابر رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې یو غیر دولتي تنظیم وانا ویلفیر اسوسییشن د روان کال د جنوري د میاشتې د 15 نیټې نه یو داسې تعلیمی کمپاین پیل کړی دی چې لمه خبرې په یاد شوې سیمه کې د هغو کورونو مشرانو سره رابطه کولای کیږي چې ماشومان یې سکولونو ته نه ځي. دغه کمپاین ته د تنظیم د تورې تیارې نه رڼا ته د راوتو نوم ورکړی دی. دا چې د داسې قسمه کمپاین ضرورت ولې پیښ شو، د وانا ویلفیر اسوسییشن د گورننګ باډي د یو غړي ګل سعید په خبره په سیمه کې په لسګونو سکولونه لا اوس هم غیر فعال دي.
زموږ بنیادی مقصد دا دی چې د وړي کې وړ کې پلارینا او خاص کر د جن کې په تعلیم په سلسله کې میش په دای په خبره باندې قائل کی چې وای دا تعلیم سخت ضروری دی او د دغه وجنه دا مهم مشري کړی دی.
ګل سعید جاتوی چې په دې کمپاین کې به دوی د ټولنې هر یو غړی د ځان سره کوي
او په دا کې خصوصي ټارګټ هغه وړ کې وي چې کوم د دغه جنگ واجه باندې یتیمون پوتشول ووساو یتیمون دا تنظیم یو سرپرستی کو په مختلفه تعلیمی ادارې کې دخیل کړی دي او خلک ته پر سدل کې مشتا هیڅ مشکل نه دو. میز په دغه کمپاین کې سټوډنټ سره غوښی خبرې کی تر زم دې په پېښور یونیورسيټي او ملکا کالج کې چې څومره د میز د علاقې وړ کی وي دفتر خبرې وکړلې. دغه سه اراده د ګومل یونیورسيټي لري او ورته وه د سټوډنټ سره خبره کیو بیواری او سټوډنټ ته میز دایې چې تک په چټې کې خپل وطن ته لور شي تو خپل عزیز ولی خپل وړي کې خواندې کچري عادي سکول نه پوتې دي تو دې موټیویټ کوي.
په 2009 کال کې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد د پوزي عملیاتو لامل په زرګونو کورنۍ په کډه کولو مجبور شوې وي. د کورنو سره د هغوی ماشومان هم په دې مجبور شوي ول چې په سیمه کې خپل سکولونه پرېږدي او د کډوالو په کمپونو کې ژوند وکړي. د راپورونو تر مخه د دې کډوالۍ لامل د دغو ماشومانو د تعلیم کولو لړۍ پریشوی وا. خود فاټا سیکریټ د تعلیم د سانګي ډایریکټر فضل منان دا راپورونه ردوي.
زمونږ لکه دا د هر جنسي حالت مختلف دي. دا د اوورال فاټا حکومت دی وخت پوره فکر نه دی او زمونږ لکه د ساوث تاسو مخکې خبره کوله نو هغه د مسعود ایریا نه زم تقریبا 5000 کسان کلیو او ری خان کې ورته مونږ ای ڈی پی کیمپس کې دا وی د تعلیم بندوبست کړو ټینټس کې. هغه واپس چې کله حالات شو واپس راغلي دي استادان هم په ډیوټو دي او هلته مونږ ماشومانو ته دوباره د سکولونو د ریهیبیلیټیشن بندوبست کړو په ټینټونو کې او سکولونه چالو دي.
د تعلیم په اړه اسلام هم په بیا بیا د ټولنې په هر وګړي کې هغه جنۍ وي او کهالک ټینګار کړی دی.
په جنوبي وزیرستان کې د تعلیم په برخه کې یو کمپاین چې ماشومان دې تهذبي چې هغه بیرته سکولونو ته لاړ سي، د کمپاین نوم دی له تیرونه رڼا ته راسي. اوس هم یو بل رپورټ. په پاکستان کې د امریکا د سفارتخانې د ولسی چارو کونسلر میچل ماس وایي حکومت په پاکستان کې د زده کوونکو د تګ راتګ یعنی د ایکسچینج پروګرام لاندې په کال کې 50 میلیون ډالر خرڅوي. دغه په خبره د دې پروګرام لاندې نه یوازې دا چې په زرګونو پاکستاني وګړي په امریکا کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي، بلکې د سکولونو ماشومانو او استادانو ته هم تربیت ورکوي. باید دلته د دې غلطۍ تصحیح وکړم چې په سلګونو پاکستاني وګړي په امریکا کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي. په دې اړه باندې نوموړي په پېښور کې خبریالانو سره خبرې کړي چې خالد خان رپورټ پرې جوړ کړی دی.
پېښور کې خبریالانو سره د خبرو په مهال میچل موسس وویل چې د فول برایت پروګرام لاندې پاکستانی زده کوونکي د امریکې په پوهنتونونو کې د ماسټر او پی ایچ ډی زده کړې کوي. دی وایي
رائټ ناو وی هاف اوور 500 پاکستانی سکالرز سټډینګ پرسوئینګ ایدر دیر ماسترز اور دیر پی ایچ ډی ان دی یو ایس.
دا وخت د 500 نه زیات پاکستانی سکالرز په امریکا کې لوړ پوړي زده کړې کوي او په دې پروګرام مونږ ډېر ویاړ کوو. او کدا وګورو نو د پاکستان په ټولو پوهنتونونو کې د دې پروګرام لاندې تربیه کوونکي استادان او زده کوونکي شته.
ان almost any university in Pakistan there will at least be one Fulbrighter, former Fulbrighter, either in the administration or on the faculty.
میچل موسس زیاته کړه چې د ایکسچینج پروګرام لاندې دوی اوس پاکستانی سکولونو استادانو ته روزنه هم ورکوي.
We have an exchange program that just focuses on teacher training.
دا غشان زمونږ د استادانو د روزنې پروګرام دی. مونږ د ایکسچینج پروګرام باندې خوشا 50 میلیون ډالر مصرف کوو او د استادانو روزنې باندې 2 میلیون ډالر خرج کوو. دا زمونږ د دواړو هیوادونو خلک یو بل سره د نږدې راوستو تګلار ده او پدې کې مونږ خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې خلکو ته هم خپل برخه ورکوو.
د
یو پښتنې په ځواب کې هغلی میچل موسس وویل چې دوی خوشبین دي چې دغه پروګرامونه به نه صرف خلکو ته ګټې ورکړي بلکې دغه زده کړې او روزنې به د خپل خورې او خیوات د فائدې لپاره په ښه توګه استعمال کړي. د وویل چې امریکا نه غواړي چې د خیر خیګړې کارونو لپاره د خپل شهرت یا اشتهار وکړي او د دوی حکومت دا غنی چې اورز بخلکو ته دا احساس پوشي چې دغه کارونه د دې په ګټه وو.
Simply, you know, the Gomal Dam project.
زه د ګوملزام ډیم مثال درکوم. د دینه با خوښه 2000 اکر زمکه او بخور کیږي او دغه شان وی 15 میگاواټ بجلی به ترې جوړیږي. دا به خامخا ځای خلکو ته فایده ورکوي او هغوی به د دې کارونو ستاینه کوي. مونږ د خلکو د احساساتو او خیالاتو ډیر قدر کوو. په پاکستان کې د امریکای د سفارتخانې د پبلک افیر کونسلر زیاته کړه چې یو ایس ایډ په پاکستان کې د 2009 کال لاس کې د بیا رغونې او د پرمختګ کارونو لپاره چې د پاسه 2 بلین ډالر مصرف کړی دي، کوم کې چې پاکستان کې د برېښنا ستونزو حل کولو، تعلیم، صحت او د کرکلې په مدد کې مالی مرستې شوې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا او تاسو نه ساته خبرونه اوري. د رواني غړی خبری برخه هم په دې ځای باندې پات رسیږي، خو خبرونه دوام لري. اوس هم پام وکړئ اونیز پروګرام پلوشه چې فرخنده وزیر وړاندې کوي.
پلوشه
په هر کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور ده
او د چا د زړه ټکور ده.
دا سولې بیا راګیره په دې اور ده، د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده.
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمه پښتنې هم لتا نه هم لمانه راته غوږ کې د اګرانه.
بلوشا
په پلوشه کې مو ز فرخنده وزیر هرکلی کوم. د ټولو اول رازو د صوبا خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی غړي زرکا تنویر مرکه تا. زرکا د پاکستان د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې سره تعلق لري. مشال ریډیو سره په یو مرکه کې د خپل کلی او تعلیم په اړه وایي.
جی زما تعلق د نو خاص سره دی اور ما ایم اے پولیټیکل ساينس کړی دی.
نو ازر کتا سو سیاست څنګه راغلی؟ آیا تاسو په کورنۍ کې په سیاست کې سکو او کنا؟
او جی زما ماما چون هغه شروع نه زمونږه لکه جی یو آی فضل رحمان گروپ سره هغه دیکھنا لینک ته زما ماما د دې نائب امیرو بیا امیر شو نو هغه ته ما قتل پر ورو زما مغه سره شوق پیدا کړو جلسو ته تلل بیا خیر زمونږه خو پارٹی داسې چې جلسو ته مونږ نه شو تللی د خو زه بیل دغه وی ګیدرینګ وی د سره ویلی خدا دې چې بیا د ایجنټ په تور کار کول او یو خپل پاټه د پارا کار کول بیا پر ورو ما تقریبا 8 کلاس نه ما دا بیا شروع کړو بیا زما ورو هغه سره مینم زیاتې دل شروع شو پولیټیکل پر ورو په سیاست کې راتلو باندې زما دا شروع شو
دا راته وایي چې تاسو سیاست ته راغلی پښتنو په ټولنه کې یو ځوان جنې چې سیاست ته راځي نو اکثره کورواله هم ورته وایي چې لکه باید په داسې حالو ځلو کې برخه وانلی تاسو ته داسې کوم کې سم مشکلات رامنځته شو په هغه وخت کې
جی ما ته خو خیر بیسیکلی زما ماما سپورٹ ما سره نو بیا زما ماما چې زمونږ خپل علاقې لکه مشر دی د خپل خاندان قبیلې مشر دی نو بیا دې د پاره خو بیا څوک نشو درې دی خو دا چې زما مشر ورو لږ خلاف شو هغه وی چې نه دا بولځي دې کې داسې ښځې نه راځي ما بیا ما پی کوم ورته وی ګورې عزت جوړول د ښځې خپل لاس کې دی چې زه خپل عزت جوړوم د چا دانه دغه نه وي چې ما ته په غلط نظر وګوري او بیا ما ثابت هم کړه او شکر الحمدلله سړی په ما باندې فخر کوي خدا دې چې شروع کې زما ورور مشر ورور چې دین واغ لګ د دې خلاف
ازر کا استاسو په خیال په پاکستان کې چرته چې دا یو مشکل د پاکستان سیاست یو مشکل ګڼل کیږي د ښځو په سیاست کې راتګ استاسو په نظر کې څومره ضروری دی
ضروری دی ځکه سیاست کې راشي نو خود کې یو شعور راشي هغه بیا بل تم کولی شي دا هغه آواز اورېدی شي هغه چې بیا چاته جلسې ته ځي یا میټ په ذریعہ یا اسمبلی په ذریعہ د خود حقوق د لپاره آواز بلند کولی شي او دا چې یو کور کې عام ناس وي نو هغه خو هغه خپل کور کې خپل حق د لپاره څه نشي کولی نو بهر بسو کی زه به نن سبا دور کې خود خود سیاست کې راتل ډیر زیات ضروری دی
زرکا کومنګه پاکستان ته بیا خیبر پختونخوا او دا شان فاټه تو ګورو چرته چې د وسوالو طالبانو یو دور تیر شوې دي او اوس هم په یو شمیر برخو کې دغه مسله شته تاسو ته چرته داسې مشکلات هغه ویل اړه راغلي چې ګنې دغه تاسو په سیاست کې کار کوي یا کوم داسې مشکل تر پیښ شوې
نه جی شکر الحمدلله اوس به ما دا داسې صحیح مسله نه درا پیښ شوې دي بلکه خو آزادې سره خو زه خو بس زموږ خدای دې خپل اسلام اصول مطابق خپل کار کوم د عوامو خدمت کوم جما زیاته د خو حکومت د پاره دا کوي خو نه شکر الحمدلله اوسه پر ماته اس پرابلم نه دې کریټ شوه دي مبارک
تاسو د خپل پاټه یعنی جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله چې دا تاسو د هغې په میټینګز کې ګډون کوئ
کله د پارلماني میټینګ وی یا نور میټینګز وی نو هغه کې هم هم ګډون کوئ ځکه چې زموږ د ګډون او زموږ د شرکت نه بغیر خو بیا کېدی نشي
ښه ډیر ښه نو تاسو پاټه کې د خو ځان لوینګ دی کنه یو ځای د ارس کارونه یا د پاټه چې کوم ایجنډا وی یا کوم یو پلان منسوبوي په هغه په ګډه سره خبرې کوي څنګه تاسو خپل اواز خپل میل کولیکس ته استوي چې لکه په دې اړه په یو مسله باندې زر کوي بیس نظر لري نو دا تاسو څنګه بیا وای
لکه جی زمونږ خدای د خپل خو خپل یو بیل وینګم دی خو لکه دا چې زمونږ اکثر پارٹی میټینګ وی دا چې ایشو راځي چې هغه کې زمونږ مشوره ضروری وي مونږ نه تاسو کول ضروری وي نو هغه کې بیا موږ خپل کمنټ ضرور ورکو
آیا سړی کولیکس چې کوم دی هغه تاسو خبرو ته یا هغه تاسو پلانز ته یا کوم تجویز چې وی وړاندیز چې وی هغه ته هم هغه رنګ اهمیت ورکوي څنګه چې نور غړو ته ورکوي
او جی بلکې دا ته چې موږ سپورټ کوي ما خپل د سیاست تر اغلی ما او کته د خپل پارټي کسانو ته دومره عزت دومره سپورټ موږ را کوم چې بل کس موږ په دغه نظر باندې کتی نشي او بل د پارټي د نن خبره د زمونږ نه ته پوښتنه کیږي زمونږ د خبرو به احترام کیږي کوم څه د هغه اگینست نو هغه باندې بیا امندمنت نمبر کې کیږي یا موږ هغه کنوینس یا موږ هغه خپل باندې کنوینس کړو دا چې موږ خپل خبره اورسو او هغه باندې اکثر عمل درامتم کیږي دا نه ده چې دا میل دی یا دا فیمیل ده دا ورکه هغه ختم دي
زرکا کومنګ تاسو نه جمعیت علما اسلام لری کوله ک صرف تاسو تراشو او دا راته وای چې دغل ته یو خزه چې کار کوي نو هغه ته لکه په سیاست کې ضروری نه ده ک په هر شوبه کې کار کوي هغه ته داسې په دې موجوده وخت کې کومه مسلې وی چې هغه دوران دي تګ نو بیا خاص کړ د پښتنو په ټولنه کې دوران دي تګ نه د هغه مسلو لوجنه پرست پات شي اکثره
سم راتونه غا ته خبره خلونه ته پرسنې ځخ په لاو کوم کنه خدای دې دا مې ډومینټي سوسايټي ده دلته سړی نه غواړي چې خزه نه بهر دا شي, سړی نه غواړي چې خزه مان اوچته شي. حالانکه خزه اسلام هغه له دا حق ورکړی دی په پرده کې, په دغه کې هغه له دا حق شته چې هغه خپل جواب ګوري شي, خپل کار کولی شي, خپل علم حاصلول شي. خو چونکه دا د سړو معاشره ده نو هغه نه غواړي چې دا خزه د را مخکلا شي. بیا هغه بل دا چې زموږ زیات خلک داسې دي چې هغه تعلیم خلاف دي, هغه وي خوا زموږ لور بوس کالج ته ځي, خوا زموږ لور بوس یونیورسٹی ته ځي, هلته به ورته خلک وي داسې چې په جاب باندې هغه شي. نو اکثر ورته دا ویلی شي چې دا هم که روټۍ کمه ده یا سبا زما لور ته خلک په غلط نظر باندې ګوري. نو زیات تر په دې په وجه باندې زموږ معاشره کې څه خرابیانې دي چې په هغې په وجه کې ډېر مور افلار خو داسې دي چې هغوی غواړي چې زما لور بهر روځي اوکې کار, خو لکه د هغې په وجه باندې هغوی بیا بهر نه شي راوستی. تا ګوري چې بس کې رواني خځه هغې ته په کوم نظر ګوري, بهر رواني هغه به خپل کار نه روانې, او د دې سړو هغه نظرونه به چې داسې هغه به هغه خپل ځان به په خپله مجرم ښکاره کېږي, به ځان داسې ګڼي کېدي چې زه څه بل سي زما د دې دنیا مخلوق نه یم. نو اول دا دی چې زموږ د معاشره کې چینجز راوستل پکار دي, دې کې شعور راغوستل پکار دي. د هغې نه بغیر بیا ممکنه ده ډېر کم خلک چې دي هغه خپل ځان بیا ساتلی شي یا خپل ځان مخکې چلولی شي. ډېرې ښځې دي هغه بیا اکثر رسو پاتې شي او بس خپل کورونو کې پورې خپل ځان پرېږدي.
زر کدار ته وایي چې دا په دې تیرو واتو کالو کې خاص کر په دغه سیمه کې په پاکستان کې بیا د پښتنو په سیمو کې چې څنګه حالات تیر شو, دې د ښځو ژوند ستاسو په نظر کې څومره متاثره کو, ښځې آیا څومره پر شا باندې بوتلې؟
اتوماتیکلی جی حالات داسې کریئټ شوي چې هغه کې صرف سړی نه سفر کېدل, آئی کے خزاں معشوم ہر یو کا سفر کے دوں. اور بیا دا تو نغٹ اثر چی پریوت واقع پر ایڈوکیشن باندے پریوت تقریباً یو یو نیم کالا یا دو کالا یا درے کالا آخو پر کالون کی دقا شو خوندہ دا آگے یو یو ورز آگا ایسا پسنگ دا آگا کی گی دا آگے یو یو ورز آگا قیمت آخو نشی بیا ترسر رکے دے کنا. نو دی پا وجہ یو خزا چی دنو آگا دیر رست پاتشو اول نم زمگا دا معاشری خزا چی وزمگ دا پختیا نی معاشری خزا چی واقع دیر رست وا باقی دی صوبو پا نسبت باندے اوز خود دا جنگ پا وجہ باندے دا حالات پا وجہ باندے آگا دیر زیادہ رست پاتشو.
زر که اوس پستا سرا شستا سو ذاتی جون تک سه هم خزی اکثر د خپل عمر په اړه باندې خبرې نه کوي, خو کدام راته ویل چې اندازتن عمر مسومره دی او واده مو کله کړی دی؟
زما خپل عمر تقریبا 37 سال دی.
ها,
او ما واده دوه کاله مخکې کړی دی.
ها, نو څنګه بیلنس ساتي په خپل سیاسي ژوند کې او په خپل کورنی ژوند کې؟
بل دا جی چې د هزبند سپورټ نه بغیر, د هغې فیملی سپورټ نه بغیر خو بیا پاسبل نه ده. خو شکر الحمدلله زما هزبند هم ډېر زیات خدمات ما سره سپورټ کوي, بلکې زما واده خو ګجرواله کې شوی دی, ما ته ډېره زیاته ګرانه ده. هلته نه تګ راتګ, بیا دلته میټنګ وي, یا داسې خپل علاقې کې د عوامو مسایل وي, یا څه بل څه دغه وي, خو بیا هم زما هزبند ما سره دومره سپورټ کوي چې ما راولي بوزي خپل کار هغه په ځای باندې پرېږدي او ما سره دومره هیلپ کوي.
زر که تاسو په سیاست کې راغلي او ستومره مکار کړی دی, هغه جنکو او خوځو ته به څه وایي چې غواړي سیاست کې راشي؟
زه خو اپریشیټ کوم ځکه چې دا خو یو داسې مقام دی چې دلته تاسو خپل آواز پورته کولی شئ, دلته تاسو د خپلو خویندو میندو حق د پاره خبره کولی شئ. او دا ضروري نه ده چې تاسو بل فیلډ کې, بلکې هر یو فیلډ کې زموږ خځې راتلل پکار دي. دا نو دی ویل پکا چې دا سړی دا غږ دی, دا د خزه دا دغه اوس ختمول پکار دي. خزه چې دا تقریبا زما څومره خیال 53% که زه غلطی کوم, نو د خزه دومره دغه د سړو په نسبت 53% دي. نو هغه د پارو پکار دا دي چې هغه مخکې راشي, ځکه زموږ تعداد زیات دی. زموږ د شعور د پاره, زموږ د حقوق د پاره, موږ مخکې راوستو د پاره خزه سیاست ته راتلل ډېر زیات ضروری دي.
او اوس هم راځو د یوې پښتنې هنرمندې د ژوند حال ته.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
نسیم بیگم د پښتو هغه سندرغاړی و چې که څه هم لږ کار یې کړی و، خو د خپل خوږ آواز له وجې په خلکو کې ډېره خوښي پیدا کړې وه، او د سندرو سره سره یې په فلمونو کې هم کار کړی دی. نسیم بیگم د 1980 کال لسیزې په لومړو کلونو کې د خیبر پښتونخوا په بنو ضلعه کې پیدا شوې وه، او د پښتو فلمونو لکه خبره د عزت ته، زدی پښتون، وارث، آخري نخا او دا شان د یو شمېر نورو فلمونو لپاره یې سندرې هم ویلې دي. د پښتنو په ټولنه کې چرته چې ډېرې کمې ښځې د شوبز اړخ ته ځي، د نسیم بیگم په اړه یو شمېر پاکستانی رسنو کې معلومات ښایي د ډېرو سختو حالاتو نه تیر شوی او په خپل هنري ژوند کې هم د مشکلاتو نه تیره شوې ده. نسیم بیگم د واده وروسته د فلمونو جوړول پیل کړل، او د پښتو د دوو فلمونو دستور او اولاد پروډوسر هم پاتې شوې ده. ولې له دغې وروسته د خپل ذاتي مسلو له وجې شوبز ته خدای پاماني وویله، خو د هغې سندرې اوس هم ډېرو خلکو ته یاد دي. اوریدونکو دا وا د دې اونۍ پلوشه چې تاسو واوریده، د ځان ډیر خیال ساتئ او د الله په امان.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.